سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری. خوش آمدید. گزارش ها می رسانند که ایتهای طالبان وارد دوحه پایتخت قطر شدند. آژانس خبری باختر که در کنترل طالبان است امروز یک شنبه 30 جون نوشت که ایتهای طالبان برای شرکت در 30 نشست دوحه وارد این شهر شدند. رهبری این ایتهای طالبان را ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت آنها بر عهده دارد. 30 نشست دو روزه دوحه از امروز آغاز می شود. منابع طالبان می گویند که مشکلات و خواسته های افغان ها را با شرکت کنندگان در این نشست در میان خواهند گذاشت. از نمایندگان زنان و جامعه مدنی برای شرکت در این نشست دعوت نشده است، اما برخی از نمایندگان زن افغان برای شرکت در نشست آشیایی روز سه‌شنبه دعوت شدند. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار از پروژه های اداره انکشافی امریکا در زمینه های زراعت و مالداری در افغانستان خبر داده است. سیگار روز شنبه 29 جون در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که این پروژه ها به ارزش 75 میلیون دلار امریکایی از سوی اداره کمک های انکشافی ایالات متحده در هرات، مزار شریف، جلال آباد و قندهار تطبیق می شود و هدف آن فراهم سازی زمینه اشتغال در عرصه زراعت، مالداری، افزایش محصولات زراعتی و حمایت از زنان در زراعت است. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، در حدود 3 سال گذشته بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای کمک‌رسان خارجی کمک‌هایشان را با افغانستان متوقف کردند که باعث شد تا بسیاری از جوانان افغان برای کار به سایر کشورها بروند. رسانه‌های داخلی افغانستان گزارش دادند که قرار است نمایشگاه 3 روزه تولیدات داخلی افغانستان در ازبکستان برگزار شود. گفته می‌شود که این نمایشگاه روز سه‌شنبه 12 سرطان برگزار می‌شود که در آن 250 تاجر و صنعتگر افغان محصولات مختلف خود را به نمایش می‌گذارند. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان دیروز گفت که این نمایشگاه با هدف توسعه روابط اقتصادی و ترانزیتی با کشورهای آسیای میانه به ویژه ازبکستان برگزار می‌شود. حکومت طالبان که از سوی هیچ کشور در جهان به رسمیت شناخته نشده است، در تلاش است تا روابط تجارتی خود را با کشورهای آسیای میانه گسترش دهد. و سلسله مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا 2024 امروز تیم‌های فوتبال انگلستان با سلواکیا و اسپانیا با گرجستان رقابت می‌کنند. جام ملت‌های اروپا 2024 بین 24 تیم ملی فوتبال کشورهای اروپایی در 14 جون در جرمنی آغاز شد و اکنون 16 تیم به دور دوم این مسابقات راه یافتند. بازی‌های این مرحله دیروز آغاز شد. در بازی اول تیم فوتبال سوئیس 2-0 بر تیم ایتالیا پیروز شد و در مسابقه دوم جرمنی و دنمارک با هم مقابل شدند و بازی 2-0 به نفع جرمنی پایان یافت. فاینال مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا 2024 در 14 جولای برگزار می شود. و گروه دیدبان حقوق بشر سوریه روز شنبه اعلام کرد که جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش از سال 2019 تا اکنون 4100 نفر را در سوریه کشتند. و گفته گروه دیدبان حقوق بشر سوریه، این افراد پس از آن کشته شدند که داعش مناطق زیادی را در سوریه از دست داد. در سال 2014 گروه دولت اسلامی معروف به داعش کنترل بسیاری از مناطق سوریه و عراق را به دست گرفت و خلافت خود را در آنجا اعلام کرد، اما در ماه مارچ سال 2019 با کمک یک کمپاین نظامی بر رهبری کردها با حمایت ائتلاف بر رهبری آمریکا، داعش کنترل بخش‌های زیادی از سوریه را از دست داد.
احمد شبریم هر کلمه کوم په دې خبرونه کې د سیاست او سپورت پر اړیکو بحث کوو. دا موضوع مو وروسته تر دې انتخاب کړه چې د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې افغان لوبډله ښه وچلېده. تر نیمه پای لوبې ورسېده او د پاکستان لوبډله دوهم پړاو ته لاره ونه مونده. د دې لوبو په ترڅ کې چې به کله د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کومه لوبه وبایلله، یو شمېر پاکستاني سیاستوالو به افغانانو ته پیغور ورکړ. برعکس، کله چې پاکستان سر په سر لوبې وبایلودې، ګڼو افغانانو به په خواله رسنیو کې پاکستان ته پیغورونه ورکول. د جنوبي افریقا نامتو مشر نلسن منډیلا ویلي دي چې سپورت دا ځواک لري چې نړۍ داسې سره متحده کړي چې بل هیڅ شی دا قدرت نه لري. که داسې وي نو ولې په جنوبي آسیا کې سپورت ولسونه سره لري کوي؟ مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې د خبرونه په یوټیوب او فیسبوک کې وګورئ او که مو خوښه شوه خپل نظر را سره شریک کړئ. را به شم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې د سیاسي چارو کتونکی او له کرکټ سره آشنا مشتاق رحیم را سره دی. هرکلی مکوم رحیم صاحب. او دلته په سټوډیو کې اسرار عالم مومند د ازادي راډیو په مشال څنګه زما همکار را سره دی. رحیم صاحب، کلمړی له تاسو دا واورم، ستاسو نظر څه دی؟ سپورت له سیاست سره ارتباط لري؟
لمړی خو سلامونه نیکی هیلې تاسو ته مومند صاحب ته ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. یو بحث دا دی چې که د موضوع تیوریکی اړخ ته وګورو چې هیڅ اړخ نه لري، د تیوریکی اړخ نه له کتابي اړخ نه که موږ وګورو نو سپورت او سیاست سره جلا دي، او سپورت تر ډیره حده پورې یا لوبې چې دي هغه د ملتونو لپاره د ساتیرۍ، د یو بل سره د تګ راتګ، د ولسي ډیپلوماسۍ یو اعلی او د ولسونو ترمنځ د اړیکو جوړولو یو پدیدې شي په توګه ورته کتلی شو. لیکن کله چې موږ عمل ته راځو د تاریخ په اوږدو کې موږ لیدلی دي چې سپورټس او سیاست سره نه جلا کېدونکي یو څه ثابت شوي دي. ځکه یو څو بېلګې تاسې ته وړاندې کوم. ګورئ تاسې د افریقا، سویلي افریقا د اپارتایډ زمانه وګورئ، چیرته چې د تورپوستو خلاف د اپارتایډ رژیم له خوا نه اپارتایډ برخورد له کبله هلته نړیوالو چې کله په غوښتل چې په سویلي افریقایي نظام باندې فشار راوړي تر څو دوی د خپلو تورپوستو ولسونو حقوق ورکړي، که هغه سیاسي دي، که هغه اجتماعي دي، که اقتصادي دي. هلته موږ ولیدل چې په دوی باندې په نړیوال سپورټس کې د ګډون باندې بندیز لګېدلی و. همداراز کله چې د وخت شوروي د افغانستان باندې تیری وکړ، په افغانستان باندې پوځي یرغل وکړ، نو هغه د هغه وخت د مسکو اولمپکس هغه وادونو چې په افغانستان باندې د شوی تیری یا د غربي بلاک سره هم آهنګي درلودله، دوی د مسکو اولمپکس بایکاټ وکړ تر څو د وخت شوروي انزوا ته بوزي. همداراز که موږ تاسو وګورو اتیایمه لسیزه کې د افغان د پاکستان او د هندوستان هړی کې دی هتر رسیدلې وی چې د راجیو ګاندی وخت کې د دې خطر پیښو چې هندوستان په پاکستان باندې بریدو کې، په دغه وخت کې د پاکستان لوبډله د هند ته د لوبو لپاره په سفر و. ضیاء الحق د وخت ولسمشر د پاکستان، دیکتاتور ولسمشر، د کرکټ د لوبې کتلو په پلمه باندې ناڅاپي هندوستان ته لاړ او هلته دا زمینه مساعده کړه چې راجیو ګاندی سره مخامخ خبرې وکړي، اسټابلیشمنت او غیر مستقیم
رحیم صاحب او بخشه دا خو سمه خبر ده چې د پاکستان سر اعظم ضیاء الحق په هغه وخت کې ورغی او دا روابط سره بهتر کړل. تاسو د جنوبي افریقا ته اشاره وکړه، نلسن منډیلا په خپله وایي چې رګبي د دې سبب شو چې جنوبي افریقا سره متحد کړي، نو دا بل اړخ څرنګه؟
کاملا بیخی بل اړخ کې اس بحث نشته دی. او زه ډېر ټینګار مې همیشه په لیکنو او په مرکو کې کړی دی، سپورټس چې دی د ملتونو ترمنځ په پراخه کچه، یعنی د هیوادونو نه اخوا ته د اړیکو جوړولو لامل جوړیږي. لکه دا اوس چې موږ د قطر کې د فوټبال لوبې ولیدلې، چیرته چې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو څخه وګړي قطر ته لاړل او هلته د قطر په اړه باندې د دوی په ذهن کې چې کوم انځور و هغه انځور رفع شو او دوی ولیدل چې قطر هم د یو عصري هیواد په توګه باندې ژوند کوي او دا کېدای شي چې هلته تګ راتګ وشي، یعنی ولسونه سره وتړل. همداسې که کور دننه موږ راځو، رګبي داسې یو څه و چې سویلي افریقا کې کم توکمیز ویش شو د غیر کمولو کې رول لوبو. دا اوس که کرکټ موږ تاسو وګورو، د کرکټ لوبډله د کله چې 2000 کال کې بیرته نړیوال لوبو ته داخله شوله، پس له دې چې د اپارتایډ رژیم تغییر وموند او نیلسن منډیلا واک راغی، تورپوستو ته د هغوی حقوق ورکړل شول. موږ ولیدل چې هلته یو قانون دا ایښودل شوی و چې په لوبډله کې به حتماً سپین پوستو نه علاوه، یعنې د رنګ لوبغاړي یا هغه لوبغاړي چې پوستکی سپین نه دی، دوی به حتماً په لوبډله کې وي. له دې لارې د دواړو ولسونو ترمنځ، یا که موږ وګورو په افریقا کې، دوی په سویلي افریقا کې که تاسو څه وایم، یو کتاب به ریفرنس هم ورکړم چې نیشن بلډینګ ایٹ پلے په نوم باندې یو کتاب دی چې په هغه تفصیل سره په دې بحث کوي چې څنګه سویلي افریقا د تورپوستو سپین پوستو ترمنځ واټن کمولو لپاره په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې، په دې ټینګار درلود چې کله موږ لوبې کوو نو تور پوستو سپین پوستو خپلو کې ګډ شي تمرین په مهال د اصلي لوبو پر مهال، او له دې لارې دغه کم ټولنیز بلتون او بلوالی چې له منځه لاړ. نو دې کې هیڅ شک نشته دی دا ولسونه خپلو کې تړي او د تړون لامل کیږي، لیکن بل اړخ دا دی چې د سیاستونو تور دپاره هم ترې استفاده شوې. د سیاست په برخه کې تاسو بله بېلګه درکم، د هندوستان د کرکټ غوره لیگ چې دا اوس د نړۍ تر ټولو ستر د کرکټ د لوبو شخصي یا لیگ دی. په دغه لوبو کې کله چې پاکستان د نایبینو لخوا په هندوستان باندې کال غلط نه کم د 2001 کال په اوږدو کې بریدو شو، دا هغې نه وروسته د پاکستان لوبغاړي آی پی ایل کې نه لوبول کېږي نه اخیستل کېږي، چې له دې لارې هندوستان کوشش کوي نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې دغه هیواد دی چې د سره عادي اړیکې پالل نه دي پکار. که نه که موږ وګورو پاکستاني لوبغاړو یو مهال په هند کې ډېر محبوبیت درلود، لیکن د دې لارې موږ ګورو چې د هندوستان حکومتونو د پاکستان د انزوا د دوی د ډیمنایز کولو یا نړۍ ته دوی بدرنګه څیره ښودلو یو ادرس په توګه د کرکټ نه استفاده کړې.
مننه مننه رحیم صاحب. محمد صاحب مخې ته چې تاسو ته راشم، خوست ته به ورشو، په خوست کې د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو هرکلی ټولو هغو خوستیانو کړی دی چې په سیاسي لحاظ ممکن ډېر سره لري وي.
د افغانستان د کرکټ بریا په پار جشن، خوست کې زرګونه خلکو په اتړ او سړکونو ته په راوتلو د کرکټ بریا ولمانځله. هغه بریا چې د افغانستان خلک له اوږدې مودې راهیسې ورته په تمه ول.
ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې افغانستان په لومړي ځل 2014 نړیوال جام سیمی فاینل ته لار پیدا کړه او بنګلادیش ته سترې مات ورکړه.
دا کرکټ د شلوریز نړیوال جام نیمه پایلو بیتا د افغانستان ټیم لار موندل دلته په ننګرهار کې هم ولمانځل شو. بدخشان کې هم خلکو د غبریا ولمانځله.
ای خوشحالی را بای خسندی را برای همگان تبریک میگم و با امیدی پیروزی های بیشتر.
کرکټ زمون د پاره د خوشحالی فعلا همدغه یو هغه دی چې موږ ورته خوشحالی دی شو، ځکه نور خو وطن کې د پولیټیکل انسټیبیلیټي د زنانه یا د جنکو تعلیم باندې د بندیز او نور د اقتصادي مشکلاتونه دي.
محمد صاحب که اوس راشو د مشال راډیو له لارې چې تاسو کوم راپورونه خبره کړی دي، څنګه په پاکستان کې دننه د کرکټ په سر باندې اختلافات نه دي زیات شوي، ځکه سندیان خپلې غوښتنې لري او ځینې نور هم؟
بلکل، څنګه چې اوس سره دغه غو کوم دوی چې کوم خبرو کړم مشتاق صاحب نو په دې باندې یو فلم جوړ شوی د انویکټس دی، هغه ډېر ښه فلم دی باید چې هغه وکتل شي چې څنګه منډیلا رګبي وکاروله چې دغه ولس سره یو ځای کړي او باید دوی څنګه هغه لوبغاړي چې کوم د ملي لوبډلې لوبغاړي دي ځای په ځای کلو کلو ته ځي او هلته کې ځوانان ماشومان دوی ته راټولېږي. دا ډېره خوندوره مووی ده. بیا که موږ د ولسونو پاکستان ته سره ځمه، خو د هغې نه مخکې وختي ما تاسو ته خبره کوله چې د افغان کرکټ لوبډلې چې کوم کوچ و کبیر خان، دا اوس زما خبرې شوې، زما د پروګرام یوه برخه سپورټس ته نو هغوی ته زه هغه اکثر راولمه. نو هغه ویلي چې کله نړیوالو هغه وخت کې موږ ډېرې زیاتې پیسې د کرکټ دپاره ځکه رام کړې چې موږ په افغانستان کې د جنګونو د ولس ویشلی دی چې دا موږ را یوځای کړو یو موټی کړو. نو د دې نه هم انکار نه شي کېدی چې افغانستان کې کرکټ څنګه دا خلک را یوځای کړل د مختلفو قومونو، څومره دوی منځ کې هغه لریوالی پیدا شوی تر ډېره حد هغې راکم کړو. تاسو وکتل چې په کندهار، کابل، جلال آباد، په پاکستان کې مختلفو برخو کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې که چېرته شپه وه او که ورځ خو ټول میچونو ته ناست و، څوک لارو ته راوتي، څوک په کورونو کې ناست و، خو هغه میچونه یې وکتل. نو دغه خلک سره هغه خپل پښتانه افغانان هم را یوځای کړل. ورسره د افغانانو یا د پښتنو په اړه چې کوم یو نظر دی چې یا ځینو خلکو جوړ کړی دی چې دوی شدت پسند دي یا دوی سپورټ سره لوبو سره داسې کوم نور هنرونه دي سره هغسې علاقه نه لري، هغه خلک هم دروغ ثابت کړل. او تاسو په پاکستان خبرو کړو، پاکستان کې دننه چې کوم دی د پاکستان ولسونه ځکه سره ویشلي دي چې ځینو پخوانو لوبغاړو د پاکستان هغوی داسې څرګندونې وکړې، لکه د پاکستان نه پخوانی نامتو لوبغاړی دی اجاز احمد، هغه دا خبره وکړه چې پاکستان لوبډله ځکه د ناکامۍ سره مخ شو چې دې کې زیاتره لوبغاړي پښتانه دي او پښتانه بس صرف په منځونه او دسونه کې او بس پلار سره پټي ته لاړ شي او واپس کور ته راشي، دوی اکسپوژر نه دی شوی. نو په دې باندې سخت تنقید وشو او بیا به خلکو په ریفرنس کې د افغان لوبډله ورکوله چې دا ټول پښتانه دي او هغه د سیمی فاینل ته ورسېدل. نو پښتنو کې مسله نشته، خو پښتانه سندیان او پنجابیان یو قسم سره خپلو کې سره وویشل، دا خبرې رامنځته شولې. خو د پولې دواړو غاړو ته چې کوم پښتانه دي هغې سره را یوځای کړل، هغې داسې را یوځای کړل چې زه څنګه چې ما تاسو ته وختي ویل چې زه چې اکثر د سپورټس کوم پوسټ وکړمه نو په پېښور کې مردان کې دلته به خلکو ویل چې مړه افغانان نسیم شاه ته ردی بادې وایو، دا کې ځکه موږ د هغوی لوبغاړو ته ردی بادې وایو. بیا به هغوی ویلي خو چې کله د اجاز دغه خبرې کړي دي یا ځینو نورو پاکستاني پخوانیو لوبغاړو دغه خبرې کړي دي چې پښتنو پسې، نو د هغې نه وروسته ما اوسه پورې یو منفي کمنټ په خپله باندې نه دی کتلې. د خیبر پښتونخوا، د بلوچستان، د پاکستان مختلفو برخو کې چې چرته پښتانه دي ټولو افغان لوبډله سپورټ کړو، داسې سپورټ کړه څنګه چې پاکستان لوبډله به سپورټ کوله.
تاسو جالبه موضوع ته اشاره وکړه رحیم صاحب، د مومن صاحب د خبرو په ارتباط، یعنی دا خو بیا بیرته سپورټ سیاسي شو، ځکه چې تغییر پکې راغی. مخکې نسیم شاه ته خلکو بد رد ویل، لیکن اوس بیا بیرته ګټې سره یو شوې، څرنګه بیرته نږدېوالی نه لري؟
بالکل، ما مخکې دا خبره وکړله چې د دواړو خواوو ته هغه د انګریزي په اصطلاح دوه مخې چاړه ده، دوه اړخونه لري، ډبل ایچ سورډ چې ورته وایي. دلته هم بحث همدا دی چې په ډیرو مسایلو کې د ملتونو کوشیر کوونکي، د یو بل ته نږدې کوونکي، د فاصلو ختمولو لامل کیږي. او رښتیا هم چې د افغانستان سپورټس لوبډله چې دا یوازې کرکټ نه، فرهنګ په مجموع کې فرهنګي چارې، خو کرکټ او سپورټس په ځانګړې توګه د دې لامل کیږي چې ملتونه یو بل سره نږدې کی، یو بل سره وتړي. زه تاسو ته بیلګه درکم، کله چې د فوټبال ورلد کپ په سویلي افریقا کې کېده، زه هغه مهال یو له افریقایي هیوادونو ته په سفر وم. هلته چې به موږ پوښتنه کوله، بعضې هیوادونه وو چې دوی سیاسي او اقتصادي شخړې او جنجالونه درلودل، هغوی د بیلابیلو افریقایي هیوادونو خلک هلته راغلي وو. نو خبره به چې کېدل، هغوی ویل چې دس از افریقاز کپ، دس از ناټ ساؤت افریقاز کپ. یعنی ټول د سیاسي، سیمه ایز او اقتصادي شخړې، جنجالونه چې دوی درلودل، دی له یاد وویستل. او فکر دا و چې دا ورلد کپ چې راغلی دی افریقا ته راغلی، افریقا به د نړۍ د تمرکز مرکز ګرځي، د ده فرهنګ ته به د غوړېدو او نړۍ ته د ښودلو موقع ده، او د دغه چانس نه باید موږ استفاده وکړو. ټول اختلافات یو خواته پرېږده، په دې تمرکز وکړه چې څنګه موږ کولای شو چې د افریقا د وړتیاو ننداره نړۍ ته وړاندې کړو. نو بالکل دا د ملتونو نږدې کولو لامل کیږي. خو سرچپه یې که داسې یو چاره وشي لکه اجاز احمد، چې رښتیا هم یو ریسست برخورد یې وکړ، هغه یو هغه برخورد یې وکړ چې بسته یو ټبر ته په سپکه وکتل، هغه هم داسې یو ټبر ته چې د تل یې د پاکستان ننګه کړې ده، که هغه د سیاست په میدان کې ده هم پښتونو درېدلې ده، که هغه د جګړې په میدان کې ده، د کشمیر ګټلو نه راواخله تر بل هر ځای پورې دا ننګه ورته کړې ده. سپورټس کې خو ورته ډېر غټ نمونه راوړي دي. که عمران خان موږ ته منفي هم کوو چې هغه شاید د پښتنو له ادرسه معرفي نه هم شي، د شاهد افریدي نه راواخله تر یونس خان پورې چې د پاکستان تر ټولو غوره منډې ده کړې دي، نوم ورته ګټلی، مقام ورته ګټلی. لیکن بده مرغه کله چې تاسې یو ریسست برخورد ولري، یو سوپرمیست برخورد ولري، یعنی د نورو نه ځان غوره وګڼئ چې زه خو برهمن یم او دا نور چې دي اچود دي، د هندوانو په اصطلاح، او دغه ذهنیت دی چې په دې منطقه کې د هندوانو ذهنیت دلته پاتې دی، د هغې په رڼا کې چې کله تاسې برخورد کوئ نو طبعا خلک له ځانه لرې کوي، او دې خلکو همدا کار وکړه. زه تاسو بل خبره کول غواړم، د افغانانو او د پاکستانیانو ترمنځ د کرکټ په میدان، البته هغه پاکستانیان چې افغانانو سره د کرکټ په ادرس نه شخړې کوي او سره مخالفت لري، یو لامل دا دی چې دوی په ځای د دې چې د افغانانو لاسته راوړنې وستایي، لکه هندوانې چې ستایي، لکه ویسټ انډیزیانو چې پرون د افغانستان او بله وړمه ورځ د افغانستان ملاتړ کوو، دوی راځي او تل کوشش کوي چې افغانستان کرکټ یو حادثه وخی، او که حادثه نه وي، کله چې په دې اقرار کوي دا حادثه نه ده، واقعا د دوی لاسته راوړنه ده، بیا نو کوشش کوي چې دا لاسته راوړنه ځان پورې وتړي.
مشتاق صاحب، دلته کې اوبخه مسله څه ده؟ مسله دا ده چې د پاکستان د ریاست چې کومې پالیسۍ دي، کوم سیاستونه دي، نو هغه په سپورټس باندې هم اغېز کوي. پاکستان کې کستاسو خیالي دلته کې د افغانانو سره، افغان کډوالو سره چې کوم رویه وساتل شوله، دوی وویستل شو، بیا دوی خلاف کاروایان وشوې، چاپی وهل شوې، نو هغوی خامخا به غبرګون خو ښیي که نه؟ نو چې هغوی خپل غبرګون ښایي نو هغه غبرګون په سپورټس میدان کې هم راځي.
بالکل
هغه په کرکټ کې هم راځي، هغه په هر ځای کې راځي. څنګه چې وختي مونږ خبر وکړه دا زنیم پوه چې وجه څه ده، خو د پاکستان فوج داسې وکړل چې د پاکستان لوبډلې هغه کاکول ته بوتل، ولته هغوی له یو قسم له فوجي ټریننګ یې ورکړو.
ډېر
خلکو پیغورونه ورکړل چې ستا د امنیت مسله ده، د سیاست دی، اوس ته سپورټس رالی. نو سپورټس کې د پاکستان دا حال شو چې د لومړۍ مرحلې نه مونه وته. نو په پاکستان کې مخکې به صرف پښتنو یا بلوڅانو دا خبره کوله چې پوځ دی باید په هر څه کې مداخلت نه کوي. اوس پنجابیان هم دا وایي چې لکه د دوی د لاسه هغه سپورټس هم ځای ته ورسېده. نو که د دوی دغه رویې دي د پاکستان ریاست باندې کوم تورونه لګي، نو که هغه د هیوادونو سره دوی د اړیکو دي، که هغه په سپورټس باندې دوی اثر دی، هغه ولسونو ته هم لاندې راشي، نو د هغې د وجې نه چې کومه دی پاکستانیان دې ته هم جوړ نه شي. څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې دا اوس تایي چې یار دا خلک انضمام د دوی کوچ پاتې شوی دی، عمر ګل د دوی کوچ پاتې شوی دی، یونس خان د دوی کوچ پاتې شوی دی، کبیر خان د دوی کوچ پاتې شوی. نو پاکستان پر ځای د دې چې دا زونه وستای، دا خبره وستای، هغه دوی چې کوم لري غیر نور مت پیرنګ
وایي لوبغاړو خبره ده. اوس د اجل اداوی چې رحیم صاحب تاسو مخکې اشاره ورته وکړه کنه، مثلا د افغانستان د اوسنی لوبغاړي، ما چې کله د پاکستان د جنو مبصرونو خبرې اوریدلې، دوی وایي چې کله افغانانو توره کړي وای دوی خو په پاکستان کې کرکټ زده کړی دی. د اوسنی لوبغاړي چې دي له محمد نبی پرته چې مشر دی په څواتیم کال کې زیږیدل، نو ټول څو مشکلن دي. جنې دا ګوربس خو فکر کوم په 2000 کال کې پیدا شوه دی، بلې په 2000 کال کې پیدا شوه دی، لکنوال خو ډیر ځوان دی، حتی راشد پاتنیویم کال کې پیدا شوه دی. ځوانان دي ورسته را بوټیدلی خلک دي. خیر هغه یې دانه بم تیر شو. دا یو د نړۍ یو ډیر مشهور لوبغاړی د اوکراین بوکسر ولادیمیر کلیچکو یې خبره کوي، هغه سپورت له سیاست سره پرتله کوي. خو یوه خبره کوي، وایي سپورت داسې چې اصول لري او سیاست داسې چې اصول نه لري. یعنی هغه سیاست باندې انتقاد کوي. زما په نظر ډېره جالبه خبره ده. څنګه رحیم صاحب تاسو له دې نظر سره دا یو څه منځلارې خبره ده، موافق یاست؟
بالکل ګوري، زه بیا دا خبره کوم که مونږ کوشش وکړو او د سپورټس نه لکه هغه د قوانینو په رڼا کې برخورد سره وکړو، فکر کوم چې د ملتونو د تړلو یو ډیر ښه لامل دی. او ګوري د کوچ خبره مخکې مونږ وکړه، انضمام، عمر ګل تر یونس خان پورې، ګرچې دا ټول دا خصوصا عمر ګل او کبیر خان او عمر ګل او یونس خان دا خو زموږ خپل خلک دي. په هر صورت د کوچ خبره کوو، ګوري د جوناتن ټراټ انګریز دی، افریقایول اصل انګریز دی، د سویلي افریقا دی، انګریز دی. دې سړي نازونه که تاسو وګورئ چې په سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو باندې افغان ولس هغه ته څومره قدر ورکوي. ډوین براوو زمونږ یو موقتی کوچ دی، څومره دا ولس نازي. اجی جدیجا موږ سره ولس ډیر نازي. کله چې تاسو کوشش کوئ چې کریډیټ ورکوي، خلک بیا تاسو ته بیرته کریډیټ درکولو کې بخیلی هیڅ کله نه کوي. کله چې تاسو کوشش کوئ چې د بل چا لاسته راوړنې په خپل جنګ کې قید کړئ، نو بیا تاسو ته ویل کېږي چې جناب علي لکه څنګه چې ته د میکی آرتر نه کرکټ زده کې او تا میکی آرتر راوسته وو، یا اوس ته ګیری کرسټن راوسته دی، تم د ګیری کرسټن نه کرکټ زده کې ستا نه دی زده، دغه سی به زمونږ لاسته راوړنې ته بیا کولی شو. که ته وایې چې ګیری کرسټن نه، بابر اعظم زمونږ خپل ښه لوبغاړی دی، خو نه، هغه چې دی راشد خان دا زمنګ د کوچ کمال دی. بیا زه درته وایم چې جناب علي تا ته ما ډېر غټ فیس درکو، ته زما مامور وې، امدا دی وظیفه وا. او که تا کرکټ په کوچینګ باندې خودلې شوې، نو چین باندې خو استاد زړه شین شو. زما یادیږي پېښور زلمو ټیم چې کله په پی ایس ایل کې افتخاري چینایي لوبغاړي اخیستي، تر څو په چین کې، یعنی 15 کال یا 12 کال کېږي چې پاکستانیان کوشش کوي چې په چین کې کرکټ ډیپلوماسي وکړي، هلته کرکټ پروموټ کې نه کیږي، وړتیا نشته. دی بحث دلته دا دی چې کله تاسو هغه د سپورټس د اصولو سره سم سپورټس مین سپیریټ ولري، د یو سپورتي اخلاقو په رڼا کې د دې وړتیا پیدا کوي چې د یو چا لاسته راوړنه وستایل شي. زه تاسو ته باور درکوم چې دا به نه یوازې دا چې بیرته خلک تاسو ته کریډیټ هم درکوي، قدر مو هم کوي. په عین حال کې موږ د یو بل سره د نږدې کېدو سبب هم کېدای شي. زه پرون ما د رئیس احمدزي ټویټو غالباً کې انټرویو د افغانستان په خوانه کپتان او لوبغاړی هغه لیکلی چې راشد لطیف نه ډیره مننه کړې وه چې تاسو سره ډیر زیار او زحمت وستلی وو. زه د ایمل پسرلی صاحب سره وخت ناوغه کېږم. هغه څوک دی چې د افغانستان د کرکټ د لومړیو کلونو کوریج باغه کو د میډیا له لارې هغه همیشه کبیر خان یادی او دغه برخه او کنټریبیوشن یادونه کوي. یعنی بخل چې کله راشي نو طبیعي خبره ده چې عکس العمل به راځي. که بخل نه وي پستاینه کې افغانان دومره تکړه دي چې سره د دې چې موږ چمپیونز لیګ وړاندې کړی خو موږ اوس هم وایو چې دا د جوناتن ټراټ نه مننه د ډوین براوو نه مننه چې موږ سره صادقانه کار کړی.
شاید پریدی چې بوله زه راشد ته لیکلی چې تاسو ډېره ښه لوبه وکړه او شاید د پریدی نورې خبرې بیا ما ولوستلې. هغه ډېر مخکې تللی هغه چې زما ډېر امکان دی قوي امکان دی چې لکه افغان لوبډله به فائنل ته هم ورسېږي او فائنل به هم ګټي. په دې باندې پاکستان کې ځینو خلکو خنداګانې دغه کولې چې شاید پریدی ډېر زیات تیز تللی دی. نو د هغې په جواب کې بیا راشد خان هم ډېرې ښې خبرې لیکلې دي په ایکس باندې چې دا خو موږ تا فالو کوو موږ ته زموږ لپاره ټول دغه لپاره یو مثال ته یو لیجنډ مطلب لکه څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې لوبغاړي خپلو کې سره پوهې دي ډېر لوبغاړي خو ځینې لوبغاړي چې کومه دي هغه دا سری چې هغوی باندې د ریاستي پالیسیو اثرات دي. تاسو کتل د پاکستان پخواني لوبغاړي لکه مصباح الحق په ګراوند کې سلوټ کول لکه دا پوش ته یو هغه ورکول چې موږ تا ته ولاړ یو موږ تاسو ته ریسپیکټ لرو احترام لرو. زه دا نه وایم زما د خبرو مقصد دا دی که ستا مذهب سره مینه ده که ستا د خپل پوز سره مینه ده چې څه دي هغه ته ځان سره ساته. سپورټس لوبغاړی چې دی هنرمند چې دی سندره ده هغه هیڅ پوله نه لري هغه هیڅ پوله نه لري هغه سره هر سړی مینه کولی شي هر سړی سره علاقه لري. لکه اوس راشد خان چې ویلي یوازې ویل براین لارو چې هغه ویل سیم فائنل به افغانستان لوبډله لوبوي ویل هغې زه دومره تشویق کړم ما چې یار براین لار دا خبره کوي. نو تاسو سوچ وکړئ چې د براین لار د ویسټ انډیز لوبغاړی دی د ویسټ انډیز یو لوبغاړی دی او هغه دلته کې په راشد خان باندې هغه د خبرو اثر کېږي. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې کم لوبغاړي سپورټسمن سپیرټ لري هغه کلم په ذهن کې په سوچ کې هغه حسد نه لري او هغه خپل اوپنلی خپل دغه اظهار کوي د خپل سوچ د خپلې خبرې. خو که پرس که دغه سوچ دغه خبرې د تعصب او دغه د لاندې راشي نو نه دا چې ولسونه سره دغه کوي هم هغه د پاکستان د ریاست چې کومې پالیسۍ دي هغې اثر د پاکستان په لوبډله باندې خپله باندې وشو. اول یې بابر اعظم واخېسته بابر اعظم یې بیا لرې کړ شاهین اپریدی کپتان کو هغه پښتون دی شاید اپریدی دوه درې میچ وکړل غالبا او د هغې نه پس هغه لرې کړ هغه پسې بیا بابر اعظم واخېسته چې کله کاکول ته کیسه لاړه هلته ټریننګ وو نو هغه دوران کې شاهین اپریدی واپس لرې کړ. نو څومره پښتانه
ریټایر لوبغاړي ټیم ته بیرته
راوستل واپس ټیم ته راوستل
ځینې پکې لوبوي ځینې پکې نه لوبوي
نو ګروپینګ اوس په خپل باندې دی دا وایي دلته کې احمد شهزاد لګیره پاکستان په خوانی لوبغاړي دی پرله پسې لګیره په بابر اعظم تنقید کوي په نور لوبغاړو تنقید کوي. خو بیا بابر اعظم دا ویلي چې زه به د هته کې عزت کیس کوم په احمد شهزاد باندې د پاکستان د لوبډلې مشر. نو دونه هته خبر راورسه چې کوم سیاستونه دي هغه په دې باندې اثر کوي. اوس محسن نقوي دی د کورونو چارو وزیر هم دی او هغه ورسره د کرکټ بورډ چیرمین هم دی. محسن نقوي د کرکټ بورډ چیرمین هم دی او د کورونو چارو وزیر هم دی. نو هغه اوس الکه یو عہده سنبال کا دا چرته بل لوبغاړي ته دا کار پرې چې دا سیز مخته یو سم یو سی. نو زما د خبرو مقصد دا دی چې ریاست څنګه پالیسیانی هغه سر په سپورټس باندې کیږي هغه په سیاست باندې کیږي هغه په امنیت باندې کیږي هغه په هر څه باندې کیږي.
دا ستاسو خبره سره زه موافق یم. او رحیم صاحب لکه دا مومن صاحب چې دا خبره وکړه لوبغاړي سرحد نه لري هنرمندان سرحد نه لري. مثلا تاسو مخکې په خپلو خبرو کې آی پی ایل یاد کو اوس مثلا د آی پی ایل لوبو ته مختلف خلک ناست وي څوک ویرات کولی ته چک چکی کوي څوک راشد خان ته چک چکی کوي څوک دی استرالیا او دی انګلند ګل لوبغاړي ته چک چکی کوي. نو څه فکر کوي کله ولسونه دې مرحله ته رسیدای شي چې لوبغاړي د لوبغاړو په صفت وسته یو هر کله یو کې
تاسو د هنر خبره وکړله زه کله کله د ټیګور اشعار اورم په معنا یې نه پوهیږم لیکن هغه هغه بنګالی ټیون سره چې راځي دومره خوند کوي چې ما لپاره ډېر مهمه نه ده چې معنا یې څه ده. د سپورټس خبره مو وکړله کلونه کلونه زه د سریلانکا لوبډله زما خوښې ده سره د دې چې زه سریلانکا سره هیڅ نه وه احساساتي تړون یا بل کوم قومي نژادي ژبني تړون نه لرم بالکل دا سرحدونه نشته ده. خو بیا خبره دا ده چې کله چې تاسو د اولسونو سره برخوردونه سم کوي، لکه مخکې هم مومن صاحب خبر وکړه د مهاجرینو سره برخورد، د هندوستان سره کشالی، نو بیا د خپل لغه د فرستریشن او خپل خفګان اظهار د پاره تاسو ادرسونو ته ضرورت لري. کله چې اولسونو ترمنځ کرکه پیدا کیږي، ګورې په پاکستان کې د افغانانو خلاف یو وخت یو ټرینډ چلی د نمک حرام، سره د دې چې زیاد ادا کوله چې د افغانانو قربانۍ وي چې نن پاکستان شته دی، او په وار وار حمید ګل هم دا منلی ده کنه، د پاکستان د آی اس آی پخوانی مشر دی. لیکن کله چې د دوی سیاسي اړتیاوې خلاص شوې، نو دوی بیا دا بحث شروع کړ چې افغانان نمک حرام دي، موږ نه کرکه کوي. اوس کله چې تاسو ریاستونه د ولسونو ترمنځ کرکه پیدا کوي.